ځوان فکر له ازادي رادیو نه السلام علیکم ستړي مشه د ځوان فکر پروګرام ته خرغلی ز صفی الله ستان اگزام تخنیکی چاره سید قادر جلالوف مختوړی په افغانستان کې ناامنه یو په تیر بیا په لکتر لګ ورستیو دروي میاشتو کې چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې زیاتې شوې دي ځوانان اندیښمن کړي دي ځینو ځوانانو او فعالانو چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات او خبرې هم تعقیبوي یا په یوه بڼه په اوسنۍ ټولنه کې له بانفوزه څیرو څخه دي له هیواده بهر تللي او وایي چې د خطر احساس یې کاوه په نننی پروګرام کې په دې بحث کوو چې له افغانستانه د مغزونو یا استعدادونو تیښته څومره د اندیښنې وړ خبره ده په تېره بیا چې په دې وروستیو کې ناامنۍ زیاتې شوې دي او په ګڼو سیمو کې خبریالان او مدني فعالان په هدفي بریدونو او بمی یا مقناطیسي چاودنو کې وژل شوې دي ان تر دې چې د افغانستان کې ډېر امریکایي ځواکونه هم په دغو هدفي وژنو او بمی بریدونو کې طالبان خکیل بللي او لاغوی غوښتي دي چې د دغه سو بریدونو چې مسؤلیت هم نه مني کمپاین پای ته ورسوي او سولې ته یو چانس ورکړي لدې سره ترڅنګ په قطر کې نن د افغانستان د دولت او طالبانو ترمنځ د خبرو یو نوې مرحله هم پیلېږي دغه خبرې څومره د ځوانانو لپاره د امید او فرصت باب پرانیزي یا څومره هیلمن ساتي په همدغو مسایلو به خبرې کوو البته باید ووایم چې طالبانو هم د په افغانستان کې دننه د اکثرو فعالانو او خبریالانو په وژلو کې خپل لاس لرل رد کړي دي او پرون یو وار بیا د امریکایانو د اندیښنو په غبرګون کې ویلي دي چې د دوی وسلوال په هدفي وژنو کې لاس نه لري خو د افغانستان حکومت او نړیوال ټولنه په تېره بیا امریکا پرون ویلي دي چې هدفي وژنې او مقناطیسي ماین چاودنې د طالبانو لخوا کیږي ان تر دې چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال ویلي دي چې طالبانو دغو کارونو ته یوه خاصه ډله هم رامنځته کړې ده په دې پروګرام کې څو ځوانان او فعالان مراغوښتي دي له هغې ډلې د افغانستان د سولې ولسي حرکت مشر اقبال خیبر چې په سختو شرایطو کې د سولې لپاره یو ولسی حرکت پیل کړ او د افغانستان له جنوب تر شمال او له ختیځ تر لویدیځه یو خوځښت رامنځته کړ چې تر اوسه یې هم په ګڼو سیمو کې د فعالیتونه لیدل کیږي او راپورونه پې راځي له خوسته مدني فعال اغلی زینب افغان هم په دغه پروګرام کې ګډون لري ځوان فعال او د ټلویزیون پروګرامونو ویاند او جوړونکې زلمه خروټي هم را سره میلمنه ده چې وایي د نامنۍ په خاطر له هیواده وتلې ده ډیرو قدرمنو میلمنو ستړي مشه پروګرام ته په خیر راغلی پایل بل خیبر سیب څخه وکړو خیبر سیب پروګرام موضوع خو مو لکه څنګه چې تاسو ته وویله له افغانستانه په دې وروستیو کې ځوانان په وتلو دي څومره تاسو چې په افغانستان کې دننه یاستئ دغه خطر واقعا د احساس وړ دی واقعا هم ځوانان په خطر کې دي څه فکر کوئ د اندېښنې څومره په ځای دي
بسم الله الرحمن الرحیم تاسو ته اغلی افغان او خروټي خور او قدرمنو اوریدونکو ته درنښت او سلامونه د استعمار او د نیواک یو تاکتیک همدا دی چې هغه وخت کوم شخپل تاریخ ته ولاړ سو هغه وخت چې د جهاد په وخت کې د موجوده حکومت خلاف جګړه روان شوه په هغه وخت کې هم دغه یو حالت رامنځته کړل سو چې ځینې مهم کسان ووژل او په نورو کې ویر رامنځته کړل چې هغه ډېر واځي هغه وخت ویلې چې ډېر مهم هنرمندان لیکوالان سیاسيون مجبور شول چې اروپا او امریکا ته وتښتي په همدې ترتیب ځینې په شور ته وتښتي د مجبور شول چې هلته موږ د خپل تاریخ تر ټولو لوی یا مجرور صاحب له لاس سوار کړو دې ته ورته نور ډېر مفکرین مولا لاس سوار کړل او بیرته ویر را مسته کړ چې له هغه ځای نه هم وتښتي دا اساسی لامل همدا وی چې ټولنی معمولا د اجتماع خلک معمولا آرام پراته وي او د دوی د تنظیم لپاره مشخص افراد وي چې د سپیټ حیثیت هغه په جامعه کې لري چې د خلک سره منظم کی منسجم کی نو اوس داسې کوشش روان شوی دی چې د ټولنې دغه اسکلیټ ونړي او یو دار رامنځته کی ویر رامنځته کی چې بیا اسکلیټ ونړي د جامع ډیر اسانه تر واک لاندې راوستل شي او په جامع کې به هیڅوک نه چې خبرګون د هرې ناوړې پدیدې او پیښې په وړاندې را څرګند کړي. نو اوس یقینا دغه پروګرام چې دا وخت سره لدی چې طالبان وایي چې موږ نه کوو، خو هغه دی په غزنی کې د نیکزاد د شهیدان وروسته ویډیو راوتله، هماغه د وردګو اوسیدونکي د طالبانو مربوط وژونکي ونیول سو، د دې ترڅنګ په هلمند کې د الیاس دایی وژونکي ونیول سو چې په دې پروګرام کې شامل وو، هغه هم په طالبانو پورې تړلی وو، او ځینې نور لوی ثبوتونه هم دي چې ډېر واضح ویلی شي چې طالبان سره دي چې رسمي نه مني خو دوی دا کار ترسره کوي. او دا زه فکر کوم چې په خاص د دې لپاره کوي چې ټولنه له دغو نخبګانو څخه خالي کړي او د غبرګون لپاره هیڅوک نه اوسي چې پر دوی نقد وکړي یا د دوی پر نارواو جبر او ستم چې دا وخت ډېر واضح روان شوی دی په دې ملک کې نقد پرې وکړای شي. نو په وطن کې ویره رامنځته شوې ده، دا رامنځته شوی دی او دا د مجلو چې په دغو ورځو کې ځینې فعالان له افغانستان څخه ووتل. خدای لاره نه ده چې موږ وطن
بلې په دې به وروسته بحث وکړو. ښاغلی خیبر، اوس به ورشو خوست. زینب افغان، تاسو راته ووایئ چې په هغو سیمو کې دا خطر څومره د احساس وړ دی؟ ځوانان هلته په دغو هدفي وژنو او مقناطیسي ماین چاودنو کې چې با نفوذه څیرې په کې هدف ګرځول کېږي، په دې باندې څومره اندېښمن دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سنگزی صاحب سلام تاسو ته، خیبر ورور ته او خوروټو خور ته، او تاسو د رادیو قدرمن اوریدونکو ته هیله مندم چې ټول به ښه صحت ولري. سنگزی صاحب، خیبر ورور ډیر خو خبرو ته اشاره وکړه، چون واقعیت چې دغه اندېښنې واقعیت چې دی ډیر خلک تر څو ولې دي ډیر د اندېښنې وړ، دغه پیښې دغه شهیدان چې موږ د لاس ورکړل هغه د هیواد په مختلفو ولایتونو کې وو، هغه که مدني فعالان وو او هغه که ژورنالیستان ورونه وو، واقعیت چې ډیر ودردولو او د دوی پیښې نه هېرېدونکي دي. او د افغانستان لپاره زه یو لوی ځای هم بولم، چون لکه خبر خیبر ورم په خپل خبرو کې یادونه وکړه چې خوشینی باید پر سرګند شي. اما دې سره په څنګه کې ډېر ورونه هغه چې د هیواد نه بهر لاړل او یا ډېری مدني فعالان چې موږ تاسو د فیسبوک پر مخ ګورو چې هغه خپل وطن پریښودو، موږ چې کله دې ډګر ته راغلی یو، اول زه خپل ځان درته یاد کوم، زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم، خوست کې ژوند کوم. کله چې ما ټولنه جوړوله او کله چې مې مبارزه پیلوله، ما د هڅه راته لیدل، ځکه چې نن ورځ نه ده چې په افغانستان کې جنگ دی، او تقریبا موږ په جنگ کې پیدا شو ویو، په جنگ کې را لوی شوی یو، موږ خپل دوست او دښمن پیژندلې دی. په دې نیم زه په هیګه چې زه د خزو مبارزه کوم، تل می د خزو غو غوچت کړی دی. ما ته یو ورځم خیر نه غوړي، هر ورځ ما ته د مرګ واخونه کیږي، هر ورځ راته سنز مشکلات دي. ما دې سره سره د سنز مشکلات ما لیدل چې د وطن کې د سنز مشکلات په ما ته پیخیږي، خو ما خپل مبارزه پیل کړې ده. زه خپل مبارزې ته هیڅ کلم دی پای ته کینې د ما د میډیا ونم د خبره یاد کړی دا، او د میډیا رسنۍ نم یلیدا. هغه څوک چې مونږ ته غواخ کوي، هغه څوک چې مونږ دراوی، هغه څوک چې مونږ وښنی، دا په دې معنی نه ده چې زبا وطن پریک د زبا لاړه شمه. زه تل د ام دې وطن بچی یم، د دې وطن په ولې شولې زمونږ غورونه سرونه قربان کړی دي. کوم فکر وکړو ستانګ دې سه، مونږ ډیر ډیر مهاجرتونه وکړل، مونږ پاکستان ته لاړو، څوک هند ته لاړل، څوک امریکا ته لاړل. دغه دغه په تاریخ کې نمشته شوی دی، دا د چا دی؟ دا حقیقتونه دي، چا د سترګو نه پټ نه دي. مونږ تر اوسه پورې هم ډیر مهاجرین په نورو هیوادونو کې لرو، ام څه مو وکړل؟ بیرته کچېرته مونږ مړ کیږو، هم هم دغه خاورې ته راځو، په مردونه خو راځو، که خیر ژوند مصیب شو مونږ لاړو بل هیواد ته لاړو، خو هلته مونږ فکر کوم چې داسې په جګ سترګو ژوند نشو کړلی. دا دلته مونږ د همدې وطن خاوره کې مونږ پیدا شوي یو، مونږ او تاسو تل یو دغه متل به یاد کما یو تاریخی خبره ده چې مونږ ته د پلارون نه پاتې شوی دی چې مونږ ته همدا خبره کوو چې وطن د مور حیثیت لري. آیا څوک دې ته ژمن دي چې خپله مور پرېږدي؟ مونږ په هیڅ صورت هم خپله مور نه پرېږدو. مونږ باید د خپلې مور د ناموس ساتنه وکړو او د خپلې د ولش ولش خاورې د ساتنه وکړو، دفاع وکړو. زه خو به لاړه شم همدا مدني فعالان به لاړ شي، اما اوس د مونږ دغه سرتېرې به مونږ یاد کړو، زمونږ د قهرمانان ورونه به یاد کړو چې دغه په سنګرونو کې ژوند اوسېږي، هلته زمونږ د ساتنې دپاره یې فعالیتونه شروع کړي، زمونږ د ساتنې دپاره یې توپک غاړې ته اچولی دی. هغه د چا ځای نه دی، هغه د چا اولاد نه کېږي، هغه د چا ورور نه دی. هغې ته هم باید مونږ فکر وکړو. نو دلته هم اندېښنې شته، اندېښنې یوازې په خوست کې نه دي، اندېښنې په ټولو په ټول افغانستان کې دي، ستونزه په ټول افغانستان کې ده. دغه په دې باندې نه حل کېږي چې مونږ یوازې ووایو چې مونږ د وطن پرېږدو. دغه ستونزه د حل لارې همدغه نه ده چې وطن د سړی پرېږدي. مونږ باید مبارزه وکړو.
مننه کوم له تاسو نه زلمه خروټ، ستړي مشي پروګرام ته بخیر راغلی. راته ووایي چې دی وی نتاق په صفات باندې چې په ټلویزیون کې مخبرونه کولې، خبرونه مو جوړولې، څه باعث شول چې تاسو وطن پرېږدي؟ که څه هم په ځینو ځایونو کې ستاسو نوم هم راغلی چې د نامنیو په خاطر مو وطن پرېښی، د نورو ګڼو فعالانو ترڅنګ چې خلک یې پیژني او د هغوی نظریات تعقیبوي، شخصي خپله تجربه که راسره شریکه کړئ.
سلامونه ستانگزه سپتاست و در راژیو طول آوریدون که تا گران خورجان تا و خیبر رور تا ستونزی خو تاست معلوم دی چه مونگو در پخوان زیادتر حقا انجونی چه پرسنوی که کار که یتمن ستونز سر مخامخ دی، تهدیدون و مشکلات دیر زیاد لری چکل تصویری رسنه که دو غوی سیره رخ کرکی گی. زه هم داغه جمله سخوام چه دیر پخوان زه داغه ستونز سر مخامخ یه ما چه پا لگاو ما ته ستونزې جوړوي د دې لپاره چې ولې زه یو پښتنه نجلۍ یم او په رسنیو کې راڅرګندېږم. خو ما به همیشه دغه ستونزې دومره جدي نه ګڼلې. دغه څو میاشتو راهیسې چې ډېر خبریالان ووژل شول، شهیدان شول، د هغې نه وروسته ما واقعا دا احساس کړه چې زموږ ژوند ته تهدید شته دی، په دې چې دغه هدفي وژنې واضح د دې لپاره وو چې هغه کسان چې په رسنیو کې دي چې د هغوی غږ خاموشه شي، لکه څنګه چې خیبر ورور وویل، او د دوی دغه کوم ناروا کارونه چې دي د دې لپاره یو پای ټکی کېږي. نو ما واقعا ځان ته خطر احساس کړ، خپل کورنۍ لپاره مې خطر احساس کړ. نو په دې خاطر زه له وطنه راووتم. یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ هم موضوع وه. پخوا خو ما دا فکر کاوه چې یوازې زه یم او زما کورنۍ څوک نه وو، نو ما هر ډول مبارزې ته ملا تړلې وه. خو اوس ستونزې یوازې زما مسله نه وه، زما د کورنۍ، زما د کوچنۍ لور مسله وه. نو زه مجبوره شوم چې هیواد پرېږدم، او هره ورځ ما لیدل احساس کول، ما ته پیغامونه راتلل د دوستانو چې تا ته واقعا خطر شته دی، او تاسو هم خبر شوي یاستئ چې په دې ځینو لیستونو کې او ځینو فیسبوکونو کې ما ته زما نوم هم راوتلی چې دا هم باید ووژل شي، هم زم ټارګیټ شوی یم.
مننه زلمه خروټی. ښاغلی خیبر، تاسو د حل لارو یادونه وکړله. زه غواړم وپوښتم چې که څه هم چې دا د مغزونو یا استعدادونو فرار یا تیښته یوه اصطلاح وه چې اکثر د پام وړ مهاجرتونو په خاطر کارېدله، 2015 کال کې هم افغانستان نه خلک ووتل، کله چې 2011 کال کې هم یوه مسله رامنځته شوله، هلته هم ګڼ خلک له افغانستانه لغه مخکې ووتل. یعنی څو واره دغه حداقل په دې تیرو شلو کرونو کې دغه مسله تجربه شوې ده. که څه هم چې په نورو هیوادونو کې د ښو یا غوره فرصتونو، کاري فرصتونو په خاطر باندې خلک خپل وطنونه پرېږدي، مثلا په هند کې یا له پاکستانه یا په نورو ځایونو کې چې خلک وتلي دي د ښو کارونو په خاطر، د ښو فرصتونو په خاطر وتلي دي، یا په اروپا کې چې ځینې خلک له یو هیواده بل هیواد ته ځي، خپل هیواد پرېږدي د ښو دندو د ترلاسه کولو لپاره، کېږي دا کارونه اکثر وروسته پاتو شرقي اروپایي هیوادونو کې دا کارونه کیږي، غربي هیوادونو ته ورځي یا نورو شمالي اروپا هیوادونو ته ورځي. په افغانستان کې بیا ناامنۍ یو لوی او عمده علت دی. څه فکر کوئ څه کیدلی شي چې بالاخره د دغو استعدادونو د وتلو مخه په داسې شکل ونیول شي چې د هغوی اندېښنې هم ځواب شي؟
دا باید سراحت سره سړی وویل سي چې
وژل خو د هیڅ چا جایز نه دی، خو بیا د نخبګانو مفکرینو پالانو د دوی وژنه نه هېرېدونکي. اوس ګورئ د جهاد په وخت کې ښاغلی فرهاد د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا مجروح صاحب په پېښور کې د حزب اسلامي د قوتونو لخوا ووژل شو، یا خان قرباغی صاحب یا عبدالله کندهاری د عصمت مسلم د ځواکونو لخوا ووژل شو، دا هغه خلک دي یا هغه خلکو دې ته ورته نور ډېر زیات چې هغه وخت تلف شول، سیر عوام هم تلف شول، خو دغه خواص او خاص خلک چې تلف شول د دې فړه او د دې تصویر د خلکو په ذهن کې تر اوسه ستا چې له قوتونو له هغو ځواکونو له هغو ډلو څخه تر اوسه نفرت دی. نو د داسې افرادو وژل، د داسې افرادو تهدیدول، دا د دې ډلو د بدنامۍ لامل ګرځي. اوس دا وخت سمه ده چې طالبان وایي چې موږ دا کار نه کوو یا موږ دا کار نه دی کړی، خو بیرته فړه ځکه په دوی راوړي چې دوی په مذاکراتي خبرو کې هم اوربند څوارلسم نمبر ته غورځولی دی، یا په خپلو وړاندیزونو کې انتهایی لرې کړی دی چې بیرته د جګړې ماحول رامنځته شو، او د جګړې ماحول چې چا رامنځته کړی دا فړه ټول د هغوی په غاړه پرېوځي. یعنی الیاس دایی به ټول عمر د خلکو هیر نه شي، په هیڅ صورت هیڅوک نه شي هیرولی، او دا فړه به ټول عمر د طالبانو په غاړه ایسي. د طالبان به راشي، سبا به واکمن شي، حکومت به ونیسي، خو دا پړه به د دوی په غاړه یي چې ترې خلاص به نه شي. ښه خبره دا ده چې که طالبان وي که ورته نور قوتونه وي، دغه پرېکړه باید بیرته واخلي. د دغو خلکو وژنه د دوی د بدنامۍ لامل ګرځي، او ټول عمر به دوی دغه توق له غاړې څخه هیڅ نه کړای شي. لومړۍ مسله خو دا ده چې دوی باید خپله پرېکړه وکړي، او دا د افراد نور ونه وژني او د افرادو لرې وګرځي، پرېږدي چې دا خلک په دې وطن کې ژوند وکړي. دوهمه خبره مقاومت دی. ګورئ که موږ مقاومت ونه کړو، موږ د وطن ورپرېږدو، نو موږ د باندې هم نارامه یو. زلما خروچ زما آواز اوري، او دې ته ورته نور کسان په بهر کې آواز اوري، هغوی دا احساسوي چې دوی څومره نارامه دي، دوی له خپلې مور څخه لرې شوي دي، دوی څومره نارامه دي، او دوی څومره په مشکل کې دي. اوس د باندې هم کاشکې د افغانانو لپاره خو حداقل یو ابتدایي ژوند وای، هلته هم ژوند نشته، هلته مجبوره دي تر ټولو ټیټ کارونه وکړي، تر ټولو لوېدلي کارونه د ډوډۍ د پیدا کولو لپاره وکړي. ښه خبره دا ده، ګورئ د سوات یو مثال زه وړاندې کوم. هغه وخت چې سوات د هغه ځای طالبانو نیاوو، یوازې افضل خان لالا هلته پکې پاتې شو، او افضل خان لالا بیرته روحیه ورکړله چې خلک بیرته راشي او بیرته هغه سیمه ونیسي. او افضل خان لالا په تاریخي لحاظ یو بهترین نوم پرېښود تر شا چې دا خلک یې بیرته په روحیاتي لحاظ وروزله. نو دا هر فعال بیرته په روحیاتي لحاظ باندې د دوی وظیفه هم ده، ځکه په پیل کې لکه مخکې چې زینب افغان خور وویل چې په پیل کې زه راوتلم، زه په دې پوهېدلم چې د تهدیدونو سره به مخ یم، مخ کېږم به. نو دا چې په پیل کې منلې ده، نو بیا خو خپله دنده باید ادا کړي، او دنده یې دا ده چې په دشوار حالت کې، دارن حالت کې، دوی خپلو خلکو ته روحیه ورکړي، دوی خپل ولس ته او رعیت ته روحیه ورکړي. او په دې کارو کې چې څنګه له انفرادي مبارزې څخه په مجموعي مبارزې باندې لاس پورې کړي، سي د انفرادیت کې پاتې شي، دوی زیانمن کېدلی شي، که هغه خبریالان دي، که فعالان دي، که سیاسیون دي. راځئ دغه ټولې اجتماعي محرک کوونکې ډلې او افراد سره یو ځای شو، یوه کتله ترې جوړه شو، نو بیا د هیچا زور پرې نه شي رسېدلی. هم به محفوظ پاتې شو، هم به وطن ته ژمن پاتې شو، هم به په ډېر اساس وخت کې د خپل وطن په ارتباط خپل مسؤلیت ادا کړی وي.
ښاغلی خیبر، مننه کوم. زلمه خروټي، تاسو ته به راشو مخکې له دې چې خوست ته ورشو. یادونه وشوله چې باید مبارزه شوې وای، مګر څومره دغه خبره آیډیال ده؟ یعنی هغه څوک چې خطر سره مخ وي، څومره ورته دغه حالت ذهن کې راځي چې باید مبارزه وکړي او پاتې شي؟ یعنی په دې اړه باندې که تاسو خپل نظر را سره شریکوئ، او دا چې څه باید وشي.
څنګه چې مخکې دینه چې تاسو پوښتنه دا وکړم، خیبر صاحب ډېره ښه خبره وکړه. هغه محبوبیت چې موږ په خپل ملک کې لرو، په خپل هیوادوالو مینځ کې لرو، هغه محبوبیت موږ په خارج کې نه لرو، په بل وطن کې نه لرو. او دا چې موږ څومره همدا اوس اقتصادي مشکلات سره مخامخ یو، په څومره مشکل باندې خپل ژوند مخته وړو، دا جلا مسله ده دا هر یو چې لوطن وته لیدي د مطمئن يم چې هم دا اوس ډیر زیات سخت مشکلات سره مخامخ دي حتی د روحي ستونزو سره چې ولې می وطن پری خو د التنی کور او ژوند او محبوبیت او دوستان می ول دا یو طرف ته اوس راځم تاسو پوښتنه ته چې مبارزه ما ډیر زیاته کړي شخصا ځخپل تقریبا و اته کال کیږي چې میډیا کې هم مختلف رسنۍ سره می کار کړي ډیر زیاته مبارزه وکړه مبارزه می د خپل د کور د ورور او خور کاکا زوینه شروع و تر ټولنې پوری تر په هیواد کې ټول خلکو سره ترسو ما دا پوغوی قبول کړ چې زه باید پرسنې کې کار وکم ولې دا مبارزه ته یو حد پوری وی چې سړی نور زیات ستړی شي چې اول چا سره مبارزه وکي هک خلګو ذهنیتونو سره منفي افکار سره مبارزه وکي هغه به اوسې کولای مګم دا چې بیا نور تهدیدونه تا ته وي هر ورځ تا ته اخر راځي هر ورځ پاجوان ته تا کورنۍ ته ستونزې جوړيږي نو هغه بیا د زغمل وړ نه وي کار باید دولت داو کی چې دا کوم کسان چې په ټولنه کې محبوبیت لري دوی کار کوي واقعا ځړنه کار کړي د خپل ملک ته په هر برخه کې هغه فعالین دي سیاسون دي خبري اعلان دي دوی د ژوند د امنیت لپاره باید کار وکړي داس باید ونه ولسی چې دوی ځان ته سلا واخلي یا دوی خپل امنیت خپل ونيسي دا د دولت مکلفیت دی دا د وظیفه ده چې باید موږ ژوند امنیت تامین کړي چې موږ دوباره خپل هیواد ته لاړ شو هغه کار او خدمت چې موږ هر یو خپل مسلک کې درلودو خپل هیواد ته وکړو یوازنې حل لارې دا ده چې باید امنیت ټول افغانانو بالخصوص د هغه کسان هغه سیري چې کار کړی دا او زحمت یې ستلې کلونه په دې ملک کې هغه امنیت ونیوتی
مننه کوم زلمه خروټی تاسو په پروګرام کې پات شي وربه شو خوست هغه افغان له تاسو پښتنه کوم چې تاسو د مبارزې یادونه وکړل مګر څه هغه څرګندې لارې تاسو ته معلوم دي چې په څه شکل باندې باید کارونه وشي چې هداقل د خلکو ذهنونه هم آماده اوسي او په هغه سي وختونو کې چې اړتیا وي دوی وکولای شي له دغه خلکو نه دفاع وکړي او د دوی د هداقل رواني امنیت لپاره هم خلک مفید تمام شي
مننه سنګزه صاحب لمړی خوړه مچ په دیني لګي خبري وکما لکه مدني فعالان او یا خبريالان دغه کوم دي جنگ خپل خواوي چي دي یا هغه څوک چې په وطن کې سول نه غوړي دوی ټارګټ کړي دي د لامل امده غدي زم زه چې سمره فکر لرم زم ما په فکر سره دوی دغه کسان دي په خاطر ټارګټ کړي ترڅو دوی حق غوښتنه چې مونږ ورسره نشو منل یا دوی حق غوښتنه چې دي دوی په لومړی پړاو کې تر سره شوې دي هغه په مونږ باندې تحمل کې دوی مونږ وډار کې کنه هغه نفس لرونکي خلک دوی ډاروي د یو ډول فکر د یو ډول ویرې په ټولنه کې خبره کړې د واقعته چې اوس په جلال آباد کې کوم خور یا کوم ورور وشل شي شهید شي دیني د نکاس ټول ولایتونو ته کې ځخ په لمرنه متاثر کېږم نور خیر زب وایم چې زه مبارزه کوم او ماته ذهني سنځي پیدا کېږي زب وایم چې زه د کور نه بیرون زم شاید زما مامنیت زما فامیل وکی نو د دوی هدف هم دغه د ترسو یو ډول ویره خبره کی ترسو یو ډول سوند په دټلنه کې هم دغه خبره کی سانیزي سره کوم کی خبرو کی یاد کړ چې زه په یو سرحدي ولایت کې اوسېږم شاید تاسو هم ډیره راپورنه راغلی وي چې خوست ډول کلتور انانات لري خوست هم د غپخواني کلتور انانات چې پخوا به زمونږ پلارونو لري هغه کلتور انانات په لیکولو تر اوسه پورې هم زمونږ په ټولنه کې هغه ریواج لري شته دی په اطراف کې زمونږ په ولایت کې یا ستونزمنه خبره ده چې دلته یو خور راځي فعالیت تر سره کوي ستونزمنه ده چې یو خور د کور نه راځي اما خوشبختانه به یاد کوم چې اوس دلته ډیرې ټولنې جوړې شوې دي ډیرې مدني فعالان خويندې موږ لرو چې موږ مبارزه د صفر څخه شروع کړې ده واقعت ته لکه مخکې هم یاد کړه موږ ته چالشونه مشکلات دغه لکه اوس چنن خلک وطن پرېږدي دغه ډیر په خو موږ ته شوې دي ان د امنیت نه موږ ته مکتوبونه راغلي دي ډیر ډیر نور کورنۍ می ډیر لکه په باندې را باندې وکړي چې ته باید نور کور کې آرام کې نه ما دا خبره ورته وکړه چې ما خپل سر پورغوي کې نیولې دی زه چې کله دغه کډ دغه مې په ذهن کې راغلي دي چې زه وطن ته ځولست زه خلکو ته خدمت کوم نو تاسو براته ده نه وای دغه تاسو باید ما ته روح یاره کې دا څه ونه وای چې ته وشل کېږي خیر مونږ او تاسو په دې باور یو چې یو ورځ پیدا شې ویو په یو ورځ بمړ کېږو نو چې مړه کېږم نو همدا ښه ده چې زه په همدې خاوره کې مړه شم او په همدې خاوره باندې شهید شم، دا به زما دپاره ویاړ وي. دلته مو د خلکو په فکرونو باندې ډیر کار کړی دی، خدای دې وکړي چې دا خبرې مې خاصه کونی هم تمام نه شي، دې په خاطر وضاحت غواړم مچ ترسو خلکو ته موازی شي چې مونږ په اطرافو کې تر اوسه پورې هم داسې خلک لرو چې هغه په یو دسترخوان باندې ښځې د سړی سره یو ځای ډوډۍ نشي خوړلی. اول نارینه ډوډۍ خوري، هغې نه وروسته چې څه پاتې شي هغه ښځې ډوډۍ، هغې نه وروسته بیا ښځې ډوډۍ خوري. یعنې په دغسې ټولنه کې مونږ ژوند کوو. د دوی د ذهنونو د بدلولو دپاره مونږ ډیر کار کړی دی، نو مونږ نه غواړو چې خپل داسې په اسانۍ سره پرېږدو. دې سره په څنګ کې مدني فعالان تل هغه څوک دي چې بېل امتیاز یې کار کړی دی، تل یې د ولس غږ ته انعکاس ورکړی دی، تر دولت یې رسولی دی. او دې سره په څنګ کې خبریالان هم یادولی شم چې تل یې د بیان د ازادۍ دپاره کار کړی دی. نو دا هغه څوک دي چې د دوی وژل زه په کلکو ټکو غندمه او مخالفینو ته باید سزا ورکړل شي. راځم دې خبرې ته، ستانیزی صاحب غواړم چې په دې هم لږ بحث وکړم. په دې برخه کې اول خو مې خواهش د جنګ د ښکېلو خواونه همدغه دی، ترڅو د دغو وژنه لکه څه ډول چې مونږ په کلکو ټکو غاندو، لکه مونږ چې مخالفت کوو همدغسو، له دوی هم هیله ده ترڅو د دغو د ژوند ساتنې دپاره باید کار وکړي. دا هغه څوک دی چې تل بېطرفه د خبریال څه کړي، د خبریال ستا غږ هم رسوي مونږ ته، د دولت غږ هم رسوي. ته ولې ته په کوم حقوق ولې ته وژنې؟ هېڅ کله د یو مسلمان وژل خاک نه دی، په اسلام کې هېڅ د یو وګړي وژل خاک نه دي. اما بیا خبریال به مونږ او تاسو یاد کړو چې خبریال ته ولې ټارګېټ کوي، مدني فعال ته ولې ټارګېټ کوي. هغه مې مخکې یاده کړه چې دغه په کوم صورت دوی غواړي چې دغه خلک ټارګېټ کړي، ترڅو ویر زیات وپشي، ترڅو د خلکو ذهنونه ډېر خراب کړي. همدې په خاطر نو دولت دې سره په څنګ کې باید دولت نه هم هیله همدغه ده. واقعیت چې لکه نن زلما خروټو خور مجبوره شوې ده، لکه دوی به خپلې ستونزې یادې کړي، چون ډېر بحثې ونه کړو، خو بیا هم زه پوه شوم چې دوی ډېره په ستونزې کې هلته ژوند کوي. دوی مجبوره د خپل اولاد دپاره، دوی خو خپله مبارزه کوله، مګر د خپل اولاد ژوند خو څوک نشي بربادولی. دوی اوس یو امور یادېږي، دوی خپل وطن پرېښو ولې پرېښو؟ نو دولت نه همدغه هیله ده چې دولت باید دغه خلکو ته باید توجه وکړي، تر څو څوک مجبور نشي چې خپل وطن پرېږدي، تر څو څوک مجبور نشي خپل مور پرېږدي. نو په دې حصه کې مونږ واقعیت ته چې ستانګزی صاحب، د دولت نه مونږ لږ ناراضه یو. زه وایم چې زه هېچېرته هم نه ځم، اګر دولت هم زه نن د خپل ځان ساتنې دپاره څه وکړم؟ زه په داسې ځای کې اوسېږم چې هلته ماته هر ورځ شپه ورځ ماته دی مشکلات شته چې زه ووژل شم. زه د کور نه بیرون نه شم تللی، زه باید همداسې په کور کې اوسېږم. زه د سالا عمر نه لرم، زه سالا نه لرم، زه زغروال ګاډی نه لرم. نو څه ډول دولت زما ساتنه کوي؟ زما تل خپل غږ اوچت ساتلی دی، د ښځو غږ ته مې انعکاس ورکړی دی، ښځو ستونزې مې راخاصې دي. نو دولت هم حق چې تر څو زموږ ساتنه وکړي.
ډېره مننه کوم. قدرمنو میلمنو، تاسو لطفا په خط کې پاتې شئ، زه به اوریدونکو ته هم ووایم چې کولی شئ موږ ته زنګونه راووي په 0 او 02 2 5 0 او 0 9 2 3 5 4. زموږ د ټلیفون ادرسونه دي، شمیرې دي، کولی شئ په همدغو داخلي شمیرو زنګ راووي. که په بهر کې اوسئ نو په 0 0 4 0 2 2 1 4 0 باندې کولی شئ، نړیوال ټلیفون شمیرې باندې زنګ راوئ، یا هم د سکایپ له لارې آسانه کولی شئ. انټرنیټ کې لرئ نو د ازادي ډاټ یا ټکه رادیو له لارې زموږ د سکایپ ادرس دی ازادي ډاټ رادیو. کولی شئ چې موږ ته په سکایپ هم زنګ راوئ او خپل نظر راسره شریکې. اوس یو اوریدونکی لرو، د دوی نظریات به واورو، بیا به وروسته بیرته ورشو خپلو میلمنو ته. مهرباني وکړئ څوک یې له کوم ځایه مو زنګ راوهلی دی، پروګرام خو باتمه نه اورئ. د ځوانانو وتل یا د مغزونو یا استعدادونو فرار څومره د هیواد لپاره ستاسو په نظر زیان رسوي، څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟
مننه ستانکزی صاحب، سلامونه. زه محمد عاصم سهرم د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ څخه. مننه، دا خو نو پر ټولنه باندې ډېر ناوړه او منفي اثر کوي، خو د خیبر صاحب د خیبر صاحب او د زینب افغان صاحب
دوی د هلمند له مساقله زنګ راوالو، مګر ټلیفون یې بند شو. بل اوریدونکی هم کوي، بل اوریدونکی به راواخلو. مهرباني وکړئ تاسو څه نظر لرئ په همدغه بحث باندې؟
سلام تاسو ګرانو مېلمنو ته، ټولو اوریدونکو ته.
مننه مهرباني وکې څوک یاسته پروگرام خو باتمن اوري د مغزونو یا استعدادونو فرار یا د ځوانانو وتل څومره د اندېښنې وړ خبره ده تاسو نظر په دې ارتباط څه ده
زمون نظر و من امیر ده د کاپیسا ولایت نه اړیکه ولیدا
امیر خان تاسو راته وای نظر مو څه دی په دې ارتباط باندې چې له هیوادمو له سیمونه مو چې هغه مشهور کسان په ټولنه کې پیژندل شوي مخور کسان چې وزي څومره ټولنه اغیزمنیږي په دې ارتباط باندې څه نظر لري
دا خو وروره دا دی چې دا خو د بهرنیو دسیسې دي دا خو د پاکستان یا بل کشورو دسیسې دي چې زمونږ نه ځوانانې پرېښودل نه زمونږ مخور کسان نه خبرنګاران په الیاس دایي په مرګ باندې ورځ ما ډېر کوشش وکړو چې دې ته هغه جوړ کړی و چې دې ته به زه یو څه خبرې دې توکم چې الیاس دایي وژنه اوس له دې باندې سخت مونږ خواښینې شلو او دې په سیستم باندې فکر وکړو چې دا ځوانان دي دا د خلکو غږونه اوچتوي یو بل ته رسوي لوړو مقامات ته رسوي دا خو وروره څه وایو رکې کنو ویلو ځای نشته خدای پاک چې داسې مخور کسان یا داسې خلک څوک وژني خدای دې تباه او برباد کړي داسې دعا باید وکړو چې داسې کارونه کوي زمونږ همدا خلک دي چې مونږ پرې وویاړو بهرني ځایو کې بوسنه کې بوځ اوس زمونږ یو خور د اوس بهرر کې اوسېږي اوس خبرې وکړي واورېدله خو هغه چې بدلته خپل خپل استعداد باندې دلته هغه به څوره کارونه به کول خپل سیستم باندې ضرور راستو کوي ولاج ویلو ځای نه
مننه کوم له تاسو نه دوی له کاپیسا زنګ راوالي ور بشو یو ریدونکو ته سکایپ کې تماس نیولې د مهرباني وکې څو کې لکم زایم زنګ راوالي او پروګرام خو باتمن اوري څه نظر لري
بله سلام خدای خدمت شما برادر عزیز څنګه زاسي په تمام میمناتم تقدیم میکنم منصور هستم با شما از سویدن
تشکر منصور جان بفرمایین طوری که گفتم برنامه را روی فرار مغزها یا دزوانان و استعدادون و دوتول و پرتبات مو در پروگرام جور کرده تاسو چه نظر لره پا دی ارتباط
استانگزای سیب عزیز خدمت شما و تمام بینده هایتان عرض بکنم که واقعا یک خوی اگزای بسیار بزرگ است من خودم یکی از امو در دیده ها هستم یکی از امو اشخاص هستم که شما امروز درباره از او گپ میزنین من با تاسف 10 سال میشه دور از وطنم هستم دور از دیارم هستم در یک کشور غربت با کلتور و عنانات مختلف با کلتور کاملا متفاوت با محیط کاملا متفاوت با لسان و با همه چیز کاملا متفاوت زندگی میکنم اما ناچار هستم ناگزیر هستم باید با این مشکلات هم دست و پنجه نرم بکنم اما یک بعض تبعات داره که این مهاجرت ها همونطور ناق نیست ما اینجا بخاطر کسایی که مهاجر میشن بخاطر عیش و عشرت مهاجر نمیشن ناگزیر میشن ناگزیر هستیم ما مهاجرت بکنیم بخاطر از اینکه ما بخاطر بقای حیات بتیم بتانیم ادامه حیات بتیم ناگزیر هستیم کشور را ترک کنیم امروز ما متاسفانه شاهد هستیم روزانه هزارها جوان ما به گناه ها و دلایل مختلف از بین میرن استعدادهای ما کشته میشن دولت نمیتونه از اونها حمایت بکنه نمیتونه تامین امنیت بکنه اونها را ما در گذشته ها دیدیم یک ماه واپسین چندین ژورنالیست موفق ما جام شهادت نوشیدن الیاس دایی یمای سیاوش اکبرزاده از ولایت غزنی دیروز پریروز یک برادر ما از ولایت فاریاب بود فکر کنم مدیر مسئول کدام روزنامه بود خب این همش فاجعه است ناگزیر هستن جوان ها دیگه چاره ای ندارن مجبور به یک پا فرار کنن با تمام دار و نداری که دارن البته فکری ذهنی همه چیز هم رها میکنن ناگزیر هستن رهسپار کشورهای مختلف شوند ناگزیر هستن اما چند روز پیش ما در رابطه با روز مهاجرت معاون سب حکومت افغانستان محترم الله صالح یک بیانیه کوچک داد و او گفت که شما در خارج اگر برین شما در یک قفس طلایی هستین قفس طلایی هستین یعنی از قفس برآمده نمیتونین در قفس طلایی هستین درست است اما ما در این کشورها احساس امنیت میکنیم ما امن هستیم ما از جان خود، از فامیل خود امن، از فکر ما، هوش ما، تمرکز ما بیشتر تر روی زندگی ما هست، اما ما از لحاظ امنیتی کدام مشکل نداریم. شما لطفاً متوجه مردم باشین، اونجا در کشور که هستن جوانای ما مهاجرت طبعات بسیار مختلف داره. یکی از طبعات بسیار بزرگش ای از فساد است. یک جوان 20 سال درس میخونه، 20 سال درس میخونه، بعد از 20 سال میره در یک جای کار میکنه، او رو کس کار نمیته، دکتر از کار نمیتهش، انجینیر از کار نمیتهش. من خودم انجینیر هستم، مرا اوجا امروز کس نمیشناسه.
بله.
اما من ناگزیر هستم مهاجرت کنم.
تشکر از شما، حرفایتان را شنیدیم. مننه کوم چې زنګ مور اولی په اسکایپ باندې خپل خبري وکړلې. مسعود دانشو دوی په سویډن کې اوسي. بل اوریدونکو هم راخلو، دا به ورسته اوریدونکو وی به ور شو برته میلمنو ته مهرباني وکړئ څوک له کوم ځای مو زنګ راولي پروګرام خاتمه نوري. څه نظر لرئ تاسو؟
السلام علیکم سر، زه دروال عبدالباقی ام د هرات څخه خبرې کوم. تاسو ته او تاسو دوستانو ته او تاسو همکارانو ته او تاسو اوریدونکو ته وټولو ته احترام او عرض ادب لرم سر.
ډګروال صاحب مهرباني وکړئ پروګرام به مو اتمن اوریدلې وي. په دې غږیږو چې د ځوانانو وتل، د استعدادونو یا مغزونو فرار څومره د اندېښنې وړ خبره ده؟ څه کېدلی شي ستاسو په نظر کې؟ لنډ لطفا وایئ.
والا صاحب دغه پورته خبرې مې صاحب واورېدلې، خو ډېر د تعصف ځای دی او ډېر د هغه ځای دی چې یو سړی په خپل کور کې صاحب هغه امن امنیت احساس نه کوي. صاحب دغه ژورنالیزم، دغه ډیپلوماټان، دغه خبرنګاران، دغه مهمین منصوبین، دغه روشنفکران چې زموږ د وطن سره وځي، زموږ وطن مخ په خرابېدو باندې سیر روان دی. یو وطن همیشه په هوښیارانو باندې آباد وي. خو خبره مې منظور صاحب دا شي چې د زموږ دولت چې دغه یو ښه استراتیژي د دغو روشنفکرانو، ډیپلوماتانو، ژورنالستانو په هکله نه لري. اوس دوی وایي چې موږ به د داوي صاحب عاملن به ونیسو، د هغه بلې بلوسې خور ده به ونیسو، هغه بلې ملالۍ میوند ده به دسې کړو. خو دوی تر اوسه پورې د کرزي د ورور هغه عاملن صاحب نه پیدا نه کړله، تر اوسه پورې د خپلو مشرانو صاحب هغه پیدا کړي نه دي. نو زه صاحب نه ډېر تعصب کوم چې دا زموږ ولس بېچاره هنوز هم ودی ته امیدواره دی. خو زه اوس صاحب نه باندې یو زغ کوم چې تاسو یو صحیح انتخاب وکړئ. دغه تاسو انتخاب صحیح نه دی. صاحب دا باندې دوستان مغلاره صاحب انتخابات وکړ. صاحب په 200 افغانۍ په یو غوري ورجو باندې صاحب خپل رایې خرج کړې. د دې نه چې یو ډاکټر ته رایه ورکړي، یا یو انجینر ته، یا یو ډیپلومات ته، یا یو خبرنګار ته، یا یو کارکوشته مامور ته، دی وړانده سره هغه سابقات څو پنځه لارانو ته واغې زور سرارانو ته سمن رایه ورکړي. اغم په خپل اشتمش باندې صاحب مطلوبه دي. هغه دی خو دې لګل صاحب چې درې نفره پرون نه ور مخلص دي مال پر اختلاس او په دغه باندې صاحب د دې راغلي دي. وزیران هم چې نه مامورین منصوبین ته من هم شرم خو زه و دې ته وایم چې دې غوښتي چې یو څه انتخاب وکړي.
بله مننه کوم
چې دې انتخاب کړ.
ډیره مننه کوم ډګروال صاحب، وخت پوره شو. مننه صاحب چې زنګ مراولې اوس به ورشو بیرته میلمنو ته. مننه کوم چې تاسو په ټلیفون کې پاتې شوئ میلمنو. ښاغلی خیبر، اوریدونکو خبرې مو اوریدې، که په دې اړه کومه لنډه تبصره لرئ د اوریدونکو په خبرو باندې؟ هغو کسانو چې زنګ راولې په دې اړه کولی شي خبرې وکړي. بیا به ورشو د سولې موضوع ته، چې نن د افغانستان مذاکراتي ټیم قطر ته ولاړ. هلته به د سولې د خبرو یوه نوې مرحله چې اصلي مرحله به وي، البته دوی وایي اوربند به پکې مطرح کیږي، سیاسي مشارکت په ارتباط هم خبرې کیږي. په غیاړه باندې به هم بیا بحث وکړو. د تاسو نظر په غیاړه مغواړ، خو کاول کومه تبصره لري لطفا تبصره وکړي، او بیا ورسته لغ د سولې موضوع هم یاد کړئ. مهرباني.
تر ټولو مهم بحث اوس دا دی، د ټولو روشنفکرانو لپاره، د ټولو فعالینو لپاره، د ټولو خبریالانو لپاره، کدی دا چې یو پاتسول نو به سخت جنګ منسیو به وجل شي. لمنځه به ولاړ شي. اوس د ټولو روشن فکرانو لپاره، سیاسیونو لپاره، نخبګانو لپاره لازمه ده چې په هر ولایت کې د یووالي د متحدوالي یو بنسټ جوړ کړي، پرې راټول شي په ټولو ولایتو کې، او د ټولو ولایتو همدغه نخبګان یوه حلقه شي، یوه کړۍ شي. دلته به یې څو ګټې کړي، یو به د دوی ژوند وژغورل شي، او بل به د وطن لپاره یو منظم قامي ولسي روشن فکرانه تنظیم یو یو سیستم یو چارچوکاټ به رامنځته شي چې هم به وطن لپاره یو ژغ رامنځته شي، او هم به د ځان د ژغورنې لپاره. دا هیڅ شونی نه ده چې موږ د ټول وطن روشن فکران له وطنه وتښتو، کېدلی هم نه شي، او لا به په ډېر بد رنځ اخته شو، ځکه زموږ ذهنیت، زموږ فکر داسې روزل شوی دی چې له قام سره باید، له خلکو سره باید نږدې پاتې شو. که لرې ولاړ شو، موږ به په سخت روحي تشویشونو اخته اوسو، مریضان به شو. نو زه فکر کوم چې یوازې یووالی، هر څوک چې زموږ آواز اوري، هغوی دې شروع کړي، خپله یې شروع هغوی باید وکړي چې ټولو روشن فکرانو سره ګډه ناسته وکړي، او یو منظم سیستم په ټولو ولایتو کې رامنځته شي. دا خو هغه
بله د سولې پوښتنه به اوس مشخصه کړم چې د سولې ټیم خو لاړه خبرې بالته پیلېږي نن، د خبرو د پیل ورځم ښودل شوې د جنوري 15. آیا د ځوانانو لپاره، د تاسو لپاره دغه د خبرو پیل چې اوربان به پکې مطرح شي، یا سیاسي مشارکت په اړه به خبرې پکې وشي، دغه د امید یو کړکۍ خلاصه پاتې کوي که څنګه؟ یو باب پرانیزي د امید او د هیلې که څنګه؟
چې له هغو ځوانو استازو د افغان پلاوي چې هلته شتون لري، له هغوی سره چې زموږ ناسته شوې ده، هغوی هم یو ډول نیمه نا امیده وله چې طالبان پر اوربند نه راځي، د جګړې پر درولو باندې بحث نه کوي، او اوربند یې ډېر شاته غورځولی چې دا د ټول افغان قام لپاره یو تراجدي ده، او یو ډار دی، یو وهم دی، او یو بد خبر دی. زموږ وړاندیز د سولې د ولسي حرکت وړاندې چې نن رسمي اعلامیه ټولو جنګي لورو، ښکېلو لورو، مذاکراتي ټیمونو ته هم واستوله، زموږ وړاندیز دا دی چې په دوهم پړاو کې دې مطلق اختلافي موارد لرې پرېږدي. اختلافي موارد د دوی ترمنځ نه شي حل کېدلی، اولاد دند رامنځته کوي، فقط او فقط پر اوربند او مربوطاتو دې بحث وکړي. اختلافي موارد تر ټولو ښه خبره دا ده چې درېمه دا زموږ د عناناتو، زموږ د دین غوښتنه هم همداده چې د دوو ډلو ترمنځ جګړه وي، یو درېیمه ډله ترمنځ روغه ورکوي. دا هیڅ منطقي نه ده چې دوو ډلو دې شل کاله سره وژلي او خپله دې مسایل سره حل و فصل کړي. یو درېیمه ملي ډله باید د دوی ترمنځ اختلافي موارد حل کړي، او یا هم زموږ د عناناتو مطابق همدغه درېیمه ملي ډله دې راولاړه شي، یو عنانوي لویه جرګه دې خپله د طالبانو د استاج پښتون کې، د حکومت د استاج پښتون کې، او د ملل متحد د استاج پښتون کې چې یو ګډه کمیټه ترې جوړه شي، یو عنانوي ملي لویه جرګه دې راوغواړي، او ټول اختلافي موارد دې ملي جرګې ته وړاندې کړي. بیا شونه ده چې دغه اختلافي موارد زموږ خلک په خپل طبیعت حل کړي، که احیانا دغه مسله په دغه ترتیب روانه او په دغه پیچلو مسایلو دوی خپل کې سره اخته وي، دا جګړه به لا وغځېږي، وژنه او وینه تویدنه به انتها ته ورسیږي چې دا وطن خطرناک حالت ته بیایي، ولس خطرناک حالت ته بیایي. همدا اوس مو ستانکزی صاحب ولس له دومره بد حالت، له فقر سره، د لارو له بندش سره، د سر له خطر سره مخ دی چې بل هیڅ وخت نه مخ شوی. په دغه ولس باید دغه
مننه. بیا به تاسو ته راشو. زلما خروټي، تاسو څه امید لرئ اوس که څه هم چې له هېواده بهر تللي، مګر څه امید شته چې د سولې خبرې به نتیجه ورکړي؟ آیا د خبرو نوې مرحلې پیل د تاسو لپاره چې اوس وتلي یاست، یا د تاسو په څیر ځوانانو فعالانو ته د راتلونکي یوه هیله پاتې کوي که څنګه؟
ولینا موږ دا څو ورځې د دې په ورځې په تمه وم چې نن له خیره سره دغه ډله لاړه شي بیرته دوهې ته، او هلته خبرې شروع کړي، او اوربند اوسي، او موږ بیرته زر تر زره خپل هیواد ته، خپل مسلک ته، خپل وظیفې ته وګرځو، او هلته بیرته ولاړ شو. نو ډېر زیات امیدواره یو، او امید هم لرم چې له خیره سره دغه خبرې اثرې مثبت نتیجه ورکړي، او د دواړو خواوو په منځ کې سوله وشي، او دایمي اوربند وشي، چې کوم اهداف او کوم پلانونه چې ما درلود سات کال چې زبا خپل په مسلک کې کار کوم او پروګرامونه به جوړوم او په شنوي تدبیر ته برازمه کار وکوم هغه پلانونه ته ور وګرځم نو ډیر زیاته هیلمنده یم او ومنه چې هر ورځ دا دعا کوم هر ورځ په ځړ کې دا هیله لرم چې له خیره سره چې بیرته ور باندې وسی او بیرته یو دایمي اصول راسي او ان شاء الله چې راځم.
مننه کوم خروټي خور زینب افغان, تاسو راته وای نن د سولي ټیم لاړ د سولي نوې مرحله به پیلېږي. د خبرو امریکایي پلاوی هم ویلي دي ښاغلي خلیلزاد چې امریکا به هر ډول ملاتړ ته چمتو وي, حاضر به وي که څه ملاتړ کوي ترې وغوښتل شي. افغان حکومت هم ویلي دي چې له مذاکراتي ټیمه د دوی بشپړ ملاتړ شته او ملاتړ کوي. خپل ټیم ویلي دي چې اوربند باندې به خبرې کیږي, اوربند دوی لپاره لومړیتوب دی ځکه چې دوی شل ورځې په کابل او په نورو سیمو کې له خلکو سره خبرې کړي دي. آیا یوه هیله شته چې بالاخره په دغه اوسنۍ مرحله کې به د اوربند په اړه باندې یو توافق وشي یا حداقل پرمختګ وشي په دې برخه کې چې تاوتریخوالی راکم شي تر یوې اندازې؟
مننه سنیز صاحب, لومړی چې ستا دغه پوښتنې ته جواب درکم سنیز صاحب, لومړی غواړم چې هغه نورونه چې کومې خبرې وکړې لاند لاند معلومات ورکړي وکړم. لومړی هغه ورور چې په لندن کې ژوند کولو واقعیت ته چې د خدا خبره وکړه کنه چې زه دلته سیو یم, زه دلته پارامه ژوند کولی شم, زما فامیل دلته پارامه ژوند کولی شي, کومه ستونزه نشته. آیا دغه ورور به په همدغه هیواد کې د ترځ ژوند نه کوي, د ماما ځای به نه وي, د کاکا ځای به نه وي, نور خپلوان به نه وي, کلیوال به دلته ژوند نه کوي؟ نو مونږ او تاسو باید یوازې د خپل ځان په اړه څوک فکر ونه کړي چې زه به لاړه شم زلته محفوظ یم. دلته مونږ اړیکې سره لرو, دلته مونږ د وینې اړیکې سره لرو, دین د همدغه سې نور په همدا هیواد کې اوسېږو. نو مونږ په دې هیواد کې تل قربانۍ ورکړې دي او تل به قربانۍ ورکوو تر څو دغه خاوره مونږ په خپله وساتو او انشاءالله دایمي او تلپاتې سوله به پکې راځي. راځم اوسه پوښتنې ته. لومړی خو سانګزی صاحب, هغه لومړی پړاو خبرې چې پیل شوې رښتیا خبره ده چې ورته خلک ډېر خوشبینه وو, هغه څه ډول چې مونږ فکر کول په هماغه ډول خو بیا هم ونه شوې, ځکه چې په دغه کال کې 2000 کال به یاد کړم چې په دغه کال کې مونږ ډېر تلفات لرل, لکه 3000 پیښې صف شوې دي. یعنی دغه پیښې مونږ په ډېر کالونو کې هم نه دي ورکړي, مګر په 2000 کال کې مونږ له لاسه ورکړه ډېر تلفات مونږ ولیدل. چون په دغه کال کې د سولې خبرې هم روانې ولې جنگ پشیده سر روان دی, په دې غړخونی خبرې نه کوو چې دغه لامل څه دی, دغه نور لاملونه لري چې ولې جنگ شدت پیدا کړی دی. راځم دغه ته هغه خبرې چې هلته وشوي واقعیت چې ډېرې خبرې زموږ نه پټې دي, اوس پورې موږ معلومات نه لرو. خصوصا خویندې, زه د یو ښځې په صفت, زه د یو مدني فعال په صفت, ما سره دغه اندېښنې شته. لکه پخوا هم چې شاید راپورونه هم پرې جوړ شوي وي, پخوا هم په دې د خلکو خبرې غږونه اخیستل شوي وي, خو زه بیا هم اندېښنه لرم چې خدای نه خواسته هغه د اتل سوکاله ستونزې چې مونږ غللې دي, دغه اتل سوکاله مبارزه چې مونږ کړې ده, دغه زمونږه مبارزه د کوم ستونزو مشکلاتو سره مخامخ نشي, زمونږه په خزو باندې کوم سودا ونه شي, د په خاطر چې تر سوله ول نه سولې ته تر ټولو ډیر تګي خويندې دي. ځکه که مونږ فکر وکړو چې یو څوک په جنگ کې شهید کیږي, هغه د چا خاوند وي, دي چا هغه چا دي چا زوی وي, دي هغه وی لور پلار وي, نو ډیر تلفات هم دغه خويندې ګوري. خو بیا خدای نه خواسته داسې ونه شي چې په دغه کې بیا هم مونږه حقوق چې مونږ ته اسلام راکړي تر خو لاندې نه شي, مونږ تل د خپل حقوقونو دفاع کړې ده. یو خبره زما دا غندښنه چې هغه خبرې چې مونږ سره لکه اشرف غنی هم ما په خبرو کې واورېدل چې ده وایي چې باید دغه کسان چې بیرته دغه پلاوی چې کوم ټاکل شوی دی چې دوهې ته ځي, د دوهم برخې خبرې پیلوي, باید د مختلفو اشهارو له خلکو سره وګوري, د مدني فعالانو سره, خیر د سکایپ له طریقو خبرې کولی شي, خیر داسې خو پوښتنه کوي, د ټلیفوني طریقو خو پوښتنه کولی شي, ته مونږ خبرې په څه انداز د چا سره وکړې, کوم برخه کې که تاسو کوم غوښتنه لرې لمونږ او څو وړاندې کوم غلطه, ځکه دغه څو نفر چې تل دي سانګزی صاحب دغه 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 د ټول ولس استازیتوب کوي, د ټول خزو استازیتوب کوي, نو دوی مونږ سره هیڅ کوم مشوره نه ده کړې چې مونږ غلطه په چی باندې خبرې وکړې. بل راځم دغه مسایلو ته چې اوس معلومات مې اخیستې دي چې ځینې دغه کسان دي چې خپل شخصي ګټې په نظر کې نیول دي, د شخصي ګټو په خاطر ځینې خبرې نه غواړي چلته مطرح کی. نو مو د همدغه خلکو نه دی افغاني صفات دی یوی خبر دی بچی په صفات هم د هیله ده تر څو د نور خلکو په سرنوش نه باید د لوبي ونه شي نو دوی هم هیله ده صادقانه باید په دغه برخه کې اوسیږي هغه پلاوی چې مونږ ور باندې باور کړی دی دوی زی هلته باید دوی صادقانه هم دغه د خلکو د ولس غږ هلته ورسوي او دوهم قدم کې مهیله هم دغه ده چې اوس وخت کې جنګ ډېر شدت موندلی دی لکه تاسو خپله هم خبر یې چې څومره خلک د وطن نه هیله مام دغه ده تر څو دایمي اوربن باندې زیات فوکس وشي زموږ هیله مام دغه ده خیر چې شو لکه لارځي مونږ دایمي اوربن غواړو
مننه کومه ښاغلی افغان زموږ وخت په خلاصېدو ده په بخښنه ښاغلی خیبر زموږ وخت په خلاصېدو ده په اخر کې په لنډ توګه باندې خپل ورشته خبرې دی او پیغام په شکل کې مونږ ته وایي ام بخوي البته وخت کم ده مهرباني
خپله خبره بیرته تکراروم صحیح ده مذاکراتي ټیمونه به خپل کار کوي له بده مرغه چې هغه ډول کار چې زموږ هیله وه هغه کار یې ونه کړای شو خو زه بیرته پړه په خپل ځان او په خپلو خلکو په خپل ولس ته دی وطن اصلي مالکین او وارثین دي زموږ ولس زموږ خلکو زموږ دغو فعالانو زموږ د روشن فکرانو هغه ډول چې باید کړي وای هغه ډول یو نه کړل سره متحد منسجم نسول په دایر دي چې منسجم سی یو د بل شی او هلی په بل څه خبري وکړي او وطن د راحت تر ورسېده خو بیا هم ما هی وای هر وخت چې لو ګوره وو چې تازه دی راځي چې اوس سره متحد شو راځي اوس سره منسجم شو په دغه حالت کې او د وطن لپاره یو قوي نتورک جوړ کړو د وطن په ټولو مسایلو کې د وارث د مالک په حیث ډیر واځي را مخته شو نه ډار شو خو ډار شو هغه اردو کې یو ډیر واځي مطلب دی چې څوک وډار شي هغه مړ شو جوړر کې سم جو مرګ یې نو نو کوډر سلو بس هماغه مقتل دی هماغه موجل کېدل دي مرمر سلو او نور هغه خپل تعهد ته حکم اورګ راوړتل یو هغه ته متحد پاتم
ډیر مننه کوم خاغل اقبال خیبر زلمه خروټ استاسو ورسته خبرې به هم واورو پروگرام په ختمېدو دي خو استاسو ورسته پیغام مهمه دی کې را سره شریک کړئ
بله ستاسو زه د خیبر ورور خبره یو هله پرې درسته چې وبایتونه لار شو ولیدلته زموږ د ژوند مسله هم مهمه ده کوم نو وسونو د وطن ته بچو خدمت وکي اول باید خپل ځان وژغورو چې کچیر ته سول راغله چې به موږ بیرته هوا ته لاړ شو غل کوم مسلک او کار مو چې دا غیته ادامه ورکوم نو په ټوله کې دا خبره یادونه کوم چې لکه څنګه چې افغان خوره موویل چې هغه کسان چې نه دي تللی چې زموږ نمائندگی وکي یا هم هغه کسان نه دي چې موږ سره مشوره کړی دا زما هم دغه زړه کې دا ګیله ورشه چې افغان خور ورته اشاره وکړه زما په زړه کې هم همداسې یو ګیله ستا دی چې هغه ځوانان چې زموږ په استازیتوب تللي دي اسا موږ سره یې نه دي لیدلي موږ سره یې خبرې هم نه دي کړي او نه ور سره موږ کوم اړیکه لرو نو دوی د دولت لخوا نه ټاکل شوي دي په هغوی په خوښه باندې دي عمل سبه خبرې اترې کوي خو بیا هم زه خپل امید له لاسه نه ورکوم او هیله مند یم چې دا خبرې اترې نتیجه ورکړي او یو دایمي اوربان ته ورسیږو له خیره
ډیره مننه کوم زلمه خروټي زینب افغان تاسو ورسته خبرې هم تریوی د خلند کې کولای شي راته وایي مهرباني
زما پیغام زما خل چې سوګاو یې ټول ته مې هم د غواسم دی او ټول ته زه د غوایم يم چې مونږ هم دی هم دی وطن بچان یو هچرته بم نه زو خپل وطن ته به خدمت کوو تر څو چې زمونږ په وجود کې یو کتر اساس کوي هچ ته هم د خپل خاورې اجازه نه ورکو چې زمونږ په خاورې باندې تجاوز وکي ان شاء الله په میړانه به دفاع کوو او زما هیله لري دولت هم بیا هم پورسته کې هم د غد تر څو د خلکو ساتنه وکي ځکه چې ما خپل مکه یو یاد کړه چې زه سالانه لرم زه نور څه نه لرم نو زه به څنګه وکړی شم چې زه دفاع وکړم زه به څنګه وکړی شم دي ځان ساتنه وکړم نو دې سره په څنګه کې زما د خپل خواونه ممده هیله ده تر څو زموږ د ساتنې لپاره لاس پکار شي او موږ باید نور ونه وژني او له دولت هم همدا غوښتنه ده تر څو زموږ د محافظت لپاره یو څه وکړي
ډیره مننه کوم محترم اقبال خیبر د افغانستان د سولې ولسی حرکت مشر اغلی زلمه خروټی ځوان مدني فعال او د ټلویزیون ویاند او زینب افغان مدني فعال ډیره مننه کوم له تاسو درې واړو نه چې په دغه پروګرام کې مراسره ګډون وکړو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم ودان چې پروګرام تر پای واورید کولای شي دغه پروګرام د ازادي رادیو د پروګرامونو په برخه کې بیا هم په تکرار سره واوري له تاسو مننه کوم کرا رسیدو د پروګرام پای شیبوت از صفی الله ستانګزای او زما تخنیکی همکار قادر جلالوف له تاسو اجازه غواړو تر بیا هي چاري